په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اندو زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ یو ساته خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې مو په هلمند کې د ناوید ولسوالۍ له تازه عملیاتو خبرو، همدارنګه په کونړ کې د داعش د ډلې د وژل شوي مشر په اړه یو رپورټ لرو، نور مسایل لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش ډلې د مشر ابو سید وژل کېدل پر دغه ډلې یو بل لوی ګزار دی، او د ایران پولیسو هغه کس په ډزو وواژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر خلکو د چړې ګزارونه وکړل. د خبرونو تفصیل، د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسله والو مخالفینو نیولې دي. د هلمند والیوان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات چې نن سهار پیل شوي دوام لري او له کوم قوي مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. شغلی ځواک وایي تر هغو به عملیات دوام وکړي چې ټوله ولسوالۍ له وسله والو مخالفینو ونیسي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان برید جنرال ولی محمد احمد سي رسنیو ته په یو استول شوي صوتي پیغام کې ویلي چې د عملیات پر مهال خلق د کور ونوزی او د امنیتی سرتیرو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرسته وکړي.
زما درخواست استغداد شي په دې عملیاتو کې د خپل افغان امنیتی سرتیرو سره مرسته وکړي ترڅو د مخالفینو مکمل د صحیح څخه تصفیه وسی. زما هیله مینه د سرتیرو د دې خوري داده چې په جریان د عملیاتو کې خپل ځانونه خوندي وساتي.
د هلمند والی ویان ویلی په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو مرکزونه بمبار شوي دي او د هغوی د تلفاتو خبره هم کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش د مشر ابو سید وژل کېدل پر دغې ډلې یو بل لوی ګزار دی. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې د داعش ډلې دغه مشر په کونړ ولایت کې وژل شوی دی.
داعش ډلې د خراسان برخې مشر په کونړ کې پټ شوی دی، او د دوی وژل کېدل د داعش ډلې لپاره یو لوی ضایع ده. نو موږ د دوی وژل کېدل د افغانستان او زموږ د وسلوال پوځ په ګټه بولو.
د امریکا دفاع وزارت هم پرون تایید کړی چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید وژل شوی دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو بل مشر حافظ سعید هم یو کال دمخه د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د عدلي او قضایي ارګانونو په بشپړ استقلالیت ټینګار کوي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او احمد خان ایشچی د قضیه په اړه وکیلانو له څرګندونو وروسته وویل دی وی عدلی او قضایی ارګانونه د یوې خپلواکې درې په توګه په خپلو اجراتو کې باید استقلالیت ولري، او د دوسیو د څېړلو په برخه کې باید په خپلواکه توګه د قانون سره سم اجرات وکړي. دوی باید د افغانستان له پوله هاخوا دغدغو څخه اغېزمن نه سي څو خپل خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي. د جوزجان په خوانی والی احمد ایشچی سو میاشتې وړاندې ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم او نه دنو ساتونکو یې جنسي دور ولې دی. دا ادعا چې د ولسمشر د لمړي مرستیال دفتر لخوا رد شوې ده نړیوال خبرګونونه راوپارول. دوی ورځ وړاندې په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر ویلي و چې د عبدالرشید دوستم او احمد خان ایشچی په قضیه کې باید د قانون پر وړاندې معافیت موجود نه وي. د وتر د مالا د افغانستان خبرونه وسم څو سیمیز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران پولیسو هغه کس په ډزو وواژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر یوه دیني عالم او نورو کسانو په چړې ګزارونه وکړل او ټپیان یې کړل. دا خبره د ایران دولتي اژانس کړې ده. د تهران په جنوب کې د رای سیمې یو چارواکي ویلي دغه ناپیژندل سوي برید کوونکي تر لفظي شخړې وروسته پر دیني عالم د چړې ګزار وکړ. راپورونه وایي برید کوونکي پر څو نورو کسانو هم هغه مهال بریدونه وکړه چې هغوی د دیني عالم د ژغورنې هڅه کوله. برید کوونکي لومړی د پولیسو په ډزو ټپي سو، خو وروسته د سختو ټپونو عمله مرسو. پولیس وایي برید کوونکي رواني ستونزه درلوده. دوی وایي د پیژو په اړه پلټنې پیل شوې دي. چین د نوبل د سولې جایزې ګټونکي لیو شیابو مړی وسوځوه. نوموړی تېره اونۍ د سرطان ناروغۍ له کبله په زندان کې مړ سو. پر پیکینګ له دې کبله نړیوال انتقادونه و چې نوموړي ته اجازه ورنه کړه چې د خپل ژوند وروستۍ ورځې له بنده آزادي تېر کړي. چینی چارواکي وایي د لیو د مړي د سوځولو مراسم د جولای پر 15مه داسې مهال وسو چې د هغه د میرمنې په ګډون د کورنۍ نور غړي حاضر ول. د لیو میرمن له هغه وخته چې شیابو ته د نوبل جایزه ورکړل سوې وه په کورنۍ نظر باندې کې و. وروسته لاغه چې لیو د سیاسي اصلاحاتو د غوښتنلیک په لیکنه کې مرسته وکړه پر هغه تور و چې هڅې پاروي او په دې تور په یولس کاله باندې محکوم و. او د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي. د امریکا یوې سیمه ییزې محکمې په هونولولو کې حکم کړی چې پکې راغلي هغه کسان چې اوس مهال د امریکا د ادارې لخوا دغه هیواد ته له ورتلو مناسبې دي چې په هغوی کې د امریکایي اتباعو نیکهګان، کاکا، ماما، خاله، عمه او د هغوی اولادونه هم شامل دي باید پرېښودل سي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په هلمند کې د ناوی ولسوالۍ د نیول لپاره د روانو عملیاتو له تازه حال به مخبر کو. د عوام ووري چې د افغانستان د دفاع وزارت او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندان تایید کړی دا چې د داعش ډلې مشر ابو سعید په کونړ کې وژل شوی دی او د داعش ډلې ته په افغانستان کې یو لوی ګوزار بلل دی. همدارنګه به دا واوري چې په ترکیه کې نن د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړنۍ کلیزه لمانځل کیږي. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوو. ستاسو له پیغامونو سو پیغامونه راخلو او له دې به مام خبر کو چې روسیې فضا ته درې اویا سپوږمکۍ په یو ځل استولې دي. دا ساده رادیو ده. د هلمند چارواکي وایي چې د ناوی د ولسوالۍ د بشپړ نیول لپاره عملیات پیل شوي دي. په تیرو خبرونو کې په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس تایی راته وویل چې دغه عملیات پیل شوي دي او د چارواکو په وینا په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي دي. همدا اوس سره بیا الیاس دایی په تماس کې دی. دای سبب بیا هم خبرونه ته ستړی مشي. لتا به واورو چې د دغه روانو عملیاتو په اړه تازه جزئیات درسره څه دي؟
ان سب ډیره مننه زما سلامونه مو منئ. دا چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې یا د اړیکو نور وسایل کار نه کوي ډیر جزئیات سړی له سیمې خپل د ناوی ولسوالۍ نه نسي اخیستلی. دولتي مسؤلینو هم څه نوي معلومات رسنیو ته نه دي ورکړي. اما د عملیاتو د ادامې وای چې تر اوسه پرې د معلوم مقاومت سره د مخ شوی. ولی په لشکرګاه کې یوازې د دې عملیاتو یو اثر دا دی چې د بهرنیو ځواکونو دا بي پلوټ تیاری ګرځي چې کله پرناوي دور خورینو یو دور یو بار خلش کرګات رسیدي. دا بي یو پینځوس ډوله تیاری او یا ځین نور دي سړی پوي چې دا د عملیاتو بهیر څاري. اما په مجموع کې وسلوالو تر اوسه مقاومت نه دی کړی. د ناوی ډیر مهمې سیمې مثلا جار صاحب دی، مثلا د دغه چې د خلاج د فصل د ممرت سیمه ده چې دا بعضې سیمې د دې خدایناک ته خواڅ هم ځینې سیمې چې ښار ته متصلې نږدې دي نیول سوي دي. تر اوسه پورې ویل کېږي چې نږدې 500 ماینونه کشف سوي دي، هغه خونسا سوي دي او لا اوس هم تعطیل روان دی او دوی د معلوم مقاومت یوازې ماینونه دي، نور شیان بوجود نه لري.
ډیر زیاته مننه کوو الیاس تایو چې له هلمند څخه د ناوی د ولسوالۍ د نیول لپاره د روانو عملیاتو حال راکو. دوستانو ته زموږ کاګ له ازادۍ راډیو ناوري که په هلمند کې د طالب وسلوالو په ضد په ناوکي عملیات پیل شوي دي. نو د داعش د وسلوالو د یو مشر د وشل کېدو په اړه له کونړ څخه ریپورټونه ورکړل شوي. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وشل کېدل د ډلې ته لوی ګزار دی. له دې وړاندې پینټاګون د ابو سعید د وژنې په تایید د هغه وشل کېدل په افغانستان کې د داعش د ډلې د پراختیا په وړاندې یو ضربه بللې وه. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ترهګرو ډلو د مشران وژل کېدل موقتي اغېز لري او په کار د چې ریښي وچشي. محمد حدیث پردیس دا کابل په استډیو کې د پردیس ستړی مشي نور بلتانه واورو.
بلې مننه ان صاحب. د لکه څنګه چې تاسو ویلې دفاع وزارت په افغانستان کې د ابو سعید وژل کېدل یو لوی لاس راوړنه بولي. له دې وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې ابو سعید له څلورو ملګرو سره په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال وژل دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د ابو سعید وژل کېدل د داعش پر وړاندې یو لوی ضربه وبلله.
او د دوه وژل کېدل د داعش د لپاره یو لوی زیاده ځکه د رهبرۍ وجود ډېر کولی شي چې د دوی سکوب منظم کړي، مګر کله چې رهبر یا رهبري نه وي سو په اداره کې کموالی راځي. نو موږ د ده وژل کېدل د افغانستان او زموږ د وسلوال پوځ په ګټه بولو.
پینټاګون یا د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت د جمعې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې امریکایي ځواکونو د جولای د میاشتې په 18 نیټه د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغانستان لپاره د داعش مشر ابو سعید او دغه ډلې څلور نور غړي ووژل. په خبر پاڼه کې هم داراز د ابو سعید وژل کېدل په افغانستان کې د داعش د پراخېدو پر وړاندې یو لوی ضربه بلل شوې ده. د داعش ډلې مشر عبدالحسیب شاوخوا درې میاشتې وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شو او همداراز کال وړاندې هم په افغانستان کې دغه ډلې بنسټګر حافظ سید د بی پیلوټ الوتکې په بیت کې ووژل شو. افغان حکومت تیر میلادي کال د داعش پر ضد ائتلاف چې د امریکا د متحد ایالاتونو له لوري مشري کیږي او شپېته غړي لري یو ځای شو. همداراز څو میاشتې وړاندې د امریکا متحد ایالاتونو د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې چیرته چې د داعشانو فعالیت تر نورو سیمو ډیر محسوسېږي ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې سل داعشان پکې ووژل شول. د ریپورټونو له مخې داعش د افغانستان د ختیځ سربیره په ځینو شمالي ولایتونو کې هم فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د داعش د مشر وژل کېدل د غټلې پر فعالیت څومره غیس کولای شي. د پوزي چارو کارپو امر الله امان په دی اړه وای
د رهبران وشل د موي بنډ اتمن رهبران ساتل کیږي او رهبران تربیه کیږي ورته لکه څنګه چې مونږ ته معلومه شول په لمرګ د اسامه بن لادن هم بعضی کسان پیدا شول سرنوشت د سازمان په لاس وخت ولې مهمه ده چې دې لبیخو او ریښې به دوچې سي او وغل سي.
له بلې خوا د پوځي چارو کارپوه شاهنواز تڼي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یوې ډلې د مشر وژل کېدل د غړو پر روحي او سوق او ادارې باندې ډېر اغېز لرلی شي. بلې ان صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. حدیث پردیس چې د کابل سټډیو نه د دفاع وزارت په حواله او د نور لورو په حواله باندې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید د وژل کېدو په اړه رپورټ راکو. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 7.5 ام اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې از موږ د ویب پاڼې لاري نه وایز دا چې از موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ خبرونه، ریپورتونه او نور مطالب لا جزئیات او همدارنګ لا اکسونو او پزین مواردو کې لا ویډیوګانو سره زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. په ویب پاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټوئیټر لینکونه موندلی شي او لاقي لار کولای شي چې خپل نظر مو را سره دا موږ په ریپورتونو شریک کړي. د افغانستان ولسی جرګوي د افغانستان دښمنان په دې هڅه کې دي چې په دې هیواد کې اختلافونه او لوی ناورین رامنځته کړي. دا ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې حکومت نه وغوښتل چې د برخې ته دی جدي پاملرنه وکړي. یو شمېر وکیلان بیا وایي چې ایران او پاکستان له یو شمېر کړیو نه په استفادې سره هڅه کوي چې په هیواد کې ستونزو ته لمن ووهي. واصل وصال په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګه په دغه هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې په هیواد کې د یو لوی او خطرناک نورین لپاره هڅې روانې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنو وروسته وویل چې د افغانستان دښمنان غواړي په دې نورین سره په دغه هیواد کې د ستونزو لمن پراخه کړي.
دښمنای افغانستان از هر رای ممکن سعی و تلاش
دوی د افغانستان دښمنان له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې اختلافونو ته لمن ووهي او زموږ سیاسي یووالی زیانمن کړي او داسې یو خطرناک ناورین رامنځته کړي چې مدیریت یې د خلکو حکومت له حوصلې بهر وي او موږ هیله کوو چې پولیس مشر او د حکومت مشرتابه دې برخې ته جدي پام واړوي. خو ښاغلي ابراهیمي په څرګند ډول دا ونه ویل چې دا کسان څوک دي او ولې په افغانستان کې دا دې خطرناک ناورین د رامنځته کولو هڅې کوي. یو شمیر وکیلان بیا ټینګار کوي چې ځینې کړۍ په نظام کې دننه او بهر د ایران، پاکستان او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو په اشاره قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي او په دې توګه د ملي وحدت د حکومت د راپرځولو هڅې کوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایونی دا وکړه چې ارګ هم د فیسبوکي پاڼو له لارې قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د یو لوی ناورین د رامنځته کېدلو خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې یو شمیر مدني فعالانو، قومي او سیاسي مشرانو هم په دې اړه خبرداری ورکړی او له حکومت نه یې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د امنیتي ستونزو د هواري او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هڅې روانې دي او یو شمیر کارونه هم شوي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې څلور کلن پلان جوړ شوی او د وروستي کېدو په حال کې دی. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې یو سراسري طرحه چمتو شوی، پرته له دې چې موږ له ترهګرۍ سره مخ یو، د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د کابل امنیت په لومړیتوب کې دی. په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې څلور کلنه طرحه تقریبا وروستۍ شوې او په نږدې راتلونکي کې به پلی شي.
در مبارزه علیه تروریسم تقریبا نهایی شده.
کاسه هم خغلی آزاد د دغه طرحې په اړه ډیر څه ونه ویل، خو ویل چې ولسمشر خلکو سره په مشوره هڅه کوي چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته د حل لارې عمومي. د پتاسیال کې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د ملي وحدت د ټینګښت او سیاسي یووالي په نوم یوه مصوبه تصویب او حکومت ته استول شوی چې پلي کېدل به د سیاسي ناورین په مدیریت او د ملي وحدت په ټینګښت کې اغیزمن تمام شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم له واصل وصال سره پاتې کیږو. د هم د اوستې کابل په سټوډیو کې دی. په کابل کې د ناتو په چوکاټ کې د یو جنرال قیصر یو کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی. نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي او همدارنګه په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان، البته امریکایي قومندان جنرال نیکلسن هم پکې وو، د نوموړي پر ځای نوی قومندان معرفي شوی. نور به وصال صاحب له تاسو واورو په دې اړه مهرباني وکړئ.
من ان صاحب کور ودان، بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې نن په کابل کې په ډېره ناسته وشوه چې د جنرال قیصر چې د روس ملاتړ په ماموریت کې دنده لرله یو کلن ماموریت د پای ته ورسېد او په ډېره د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هم خبرې وکړې، دغه د فعالیتونو کارونو ستاینه وکړه چې د روزنې او مشورې په برخه کې د افغان ځواکونو سره ډیره زیاته مرسته کړې وه او هغه فعالیتونه چې د په دغه چوکاټ کې کول د ډیر ګټور وبلل. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم وویل چې د روس ملاتړ ماموریت په افغانستان کې په بریالیتوب سره روان دی او د په ځانګړې توګه د قیصر د کارونو یادونه وکړه چې د یو کال په اوږدو کې اوږه په اوږه د افغان امنیتي ځواکونو سره کار کړی، په ځانګړې توګه د روزنې او مشورې په برخه کې کارونه ګټور یاد کړل او د ده د کار څخه یې ستاینه وکړه. نوی جنرال رابین فانټیس چې د ده په ځای باندې راغلی، ښاغلي جنرال نیکلسن وویل چې لکه څرنګه چې د قیصر کارونه بریالي ول، د هیله لري چې رابین فانټیس هم خپل کارونه په ښه شان او په بریالیتوب سره په افغانستان کې سرته ورسوي او په ښه همغږۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او مشورې په برخه کې کار وکړي ترڅو د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړ شي او دوی وتوانېږي چې د تروریزم سره په مبارزه کې بریا ته ورسیږي او په ښه توګه دوی مبارزه وکړي. د دې ترڅنګ د داعش د رهبر په کونړ کې د وژل کېدو خبره هم هلته یاده شوه او دوی تایید کړه چې د دایش مشر په کونړ ولایت کې وژل شو دی.
ډیر زیاته مننه کوم واصل وسال وو چې نن په کابل کې د یو لړهغه پوځي مراسمو حال راکو چې پکې د ناتو په چوکاټ کې یو جنرال خپل یو کلن ماموریت بشپړ کړو پر ځای بل یو وټاکل شو. د ناتو قومندان په افغانستان کې په دې مراسمو کې یو اربیا په کونړ کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید د وژل کېدو یادونه هم وکړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم په افغان حکومت کې د سرپرستۍ په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د دوام موضوع یو مهمه ستونزه بولي. په دې موضوع نن په ولسی جرګه کې هم بحث وشو او په حکومت باندې بلامتی واچول شو چې د سرپرستۍ دوام یې تر اوسه پای ته نه دی رسولی. د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم وايي افغان حکومت د تمې خلاف هغه خدمات چې ولسی تم لرل وړاندې نکړل او یو علتیم د پوینا د سرپرستانو لوري د ادارو د چارو مخته وړل دي. لخغلی خادم سر محمد حدیث پر دې سمرکه کړي او په سر کې تری پختلې چې په افغان حکومت کې د سرپرستۍ لړۍ دوام د افغانانو په ورسني ژوند څاخیس کړي.
حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته خدمات ورکړي او د خدماتو په وړاندې کولو باندې ولس مکلف دي چې د قانوني تعهد او د حکومت په علي حکومتدارانو سره همکاري وکړي ترڅو حالات سمبال شي. زه په اوسني حالات کې بیل دي چې د افغانستان د حکومت سهلنګاري او غفلت او په یوه وخت کې د بازو سرپرستان لخوا د خلکو په وړاندې جفاف مطرح کوم بل هیڅ څه مطرح کېدل نه شي. زه عقیده لرم چې څومره د سرپرستۍ پروسه غږیږي تر هغه وخته پورې د حکومتداري پروسه خرابیږي، د خلکو حکومت ترمنځ د انشقاق او بلتون لړۍ پیلېږي. زه باور لرم چې دا اصلا د بې کفایتۍ یو څرک دی.
خادم صاحب تاسو اشاره وکړه تفصیل لم سنځ بیان کړي چې سرپرستۍ دوام د غسنځ را منځ کړي. په خپل ولسمشرم تازه تاسو باوریدلې وی چې په مطبوعاتي کانفرنس کې دویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د غسنځ حل کوي. اصلي پوښتنه مې دا کوله چې لدې دومره ستونزو سره سره تقریبا د حکومت دوه نیم کال یا کم زیات تیریږي او سم شپږ میاشتې وخت غوښتل کیږي، ولې دا مسله هلی ډیر سخت ده؟
په لومړي وختونو کې دیالس وزیران د ولسمشر غنی او دولس وزیران پر ډاکټر عبدالله پوری اعتبار درلود. کله چې تاسو یو ولسمشر نوی ولسمشر ګوري چې قصر ته راځي یا هم د خپل حکومتداري هغه مدت پیل کوي، تر ټولو لومړی کار یې هم د خپلې کابینې ګمارلی.
دوستانو د انتظار خادم سرمو د ازادي رادیو مرکه اورېده. تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی. په ترکیه کې نن د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلیسل منځل کیږي. په ترکیه کې تیر کال د جولای په 15مه د حکومت پر ضد د کودتا هڅه وشوه چې تر لن وخرس ناکام شو. په دې مناسبت نن په استانبول او انقره کې ولر مراسم روان دي چې په اړه زیاتو غربي رسنیو ریپورتونه خبره کړي. فرشته جلال سي په استډیو کې دا نو جزئیات لدی اورو.
د ترکیه حکومت اعلان کړی چې هر کال به په دغه هیواد کې د جولای 15مه د دیموکراسي او اتحاد ملي ورځ لمانځل کیږي. د ترکیه پلازمینه انقره او د هغه هیواد په بل لوی ښار استانبول کې نن د هغو کسانو شمیر چې د اتحاد په مارچ کې ګډون وکړ شای زرګونو ته رسیدلی وو. اسوسییټډ پریس وایي د ترکیه پارلمان او د استانبول پر مشهور پله باندې ویناوي هم د نننیو مراسمو برخه وې. په ترکیه کې یو شمیر پوځیانو تیر کال د هغه هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو هڅه وکړه. کودتاچیانو ټانکونه، جنگي الوتکې او حتی هلیکوپټر له ځان سره درلودل. د ترکیه د پارلمان پر ودانۍ او ځینو نورو سیمو یې بمونه وغورځول، خو دغه هڅه یې تر څو ساعتونو وروسته ناکامه شوه. د کودتا په محل د ترکیه ولسمشر پر سوشل میډیا له ټولو ترکانو پر ټولو ترکانو ژغ وکړ چې لار او سرکونو ته وزي او د کودتا چانو مخنیوي دی وکړي. زرګونو ترکان پرته له دې چې د ګرځبندیز اعلان ته پام وکړي لار او سرکونو ته راوتل او د کودتا چانو پر وړاندې مقاومت وکړ. په دې ترڅ کې لښتر لږه 2500 ترکان ووژل سو او تر 2000 زیات ترکان زخمیان سو. لښتر لږه 15 کودتا چان هم په دې شپه ووژل شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا کړي چې په امریکا کې د میش پیژندل سوي شخصیت فتح الله ګولین په لویانو په دې کودتا کې لاس درلود، خو ګولین دغه ادعا رد کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله فتح الله ګولین د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې دا تورونه بی اساسه او د هغه د بدنامول سیاسي هڅه دي. هغه د اردغان خپل سیاسي مخالفت ځپی واغندله. د کودتا تر ناکامۍ هڅې وروسته په ترکیه کې د اردغان حکومت لږ تر لږه 50,000 کسان ونیول او تر 1,00,000 زیات دولتي مامورین له دندو لرې شول. اردغان همداراز د روان کال د اپریل په 14مه د ټول پښتنې له لارې د ولسمشر په توګه خپل صلاحیتونه زیات کړل. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله په ترکیه کې د اعلان شوي بیړني وضعیت له امله چې تقریبا 1 کال راهیسې پر ځای دی، په یوه نوي فرمان کې چې د نن ورځې تر مراسمو 2 ساعته مخکې اعلان شو، لږ تر لږه 1,503 عسکر، پولیس او نور حکومتي مامورین له دندو لرې شوه. په دې اړه په فرمان کې راغلي چې هغه کسان یې په نقشه کړي چې له تروریستي سازمانونو یا داسې ډلو سره ارتباط درلود چې د ترکیې د ملي امنیت پر ضد یې فعالیت کول.
دوستانو و موریدل چې نن په ترکیه کې د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلیسه لمانځل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم لامزکی فضا ته. روسیه په یو وار دریاویا سپوږمکۍ یا سټلایټونه فضا ته استولې او په دې برخه کې د هندوستان ریکارډ مات کړي. پاړې اسمت څاروان ریپورت لري.
روسیه د جمعې په ورځ د جولای په 14مه په یو وار دریاویا سپوږمکۍ د یو توغندي په وسیله فضا ته ولېږلې. روسیه په دې کار د هند ریکارډ چې د تیر جون په 28مه جوړ کړی وو او په یو واره یو دیش سپوږمکۍ استولې وی مات کړ. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ رزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. د روسیې سایوز 201 ای توغندی په قزاقستان کې د روسیې له بایکنور فضایي اډې وتغول شو. د روسیې د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لوري توغول شوي کوچنۍ سپوږمکۍ د مځکې د څارنې لپاره دي. روس کازموس ندی ویلی چې استول شوي سپوږمکۍ د چا دي، خو ویلی دي چې سپوږمکۍ له توغندي جلا شوي او د مځکې د مدار لور ته د تګ په حال کې دي. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عاید اندازه 3.3 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دوستانو و موریدل چې روسیه په یو وار فضا ته دریاویا سپوږمکۍ یا سټلایټونه استولې دي. د خبرونه په سر کې مو د سرپرستو وزیرانو د موجودیت او د کار د دوام په اړه د سیاسي چارو لا کارپو انتظار خادم سره مرکه لرله. نن ولسی جرګه کې هم په دې موضوع بحث شوه دی. سبق یو همکار په کابل کې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو په مشرتابه کې د سرپرستانو د موجودیت په اړه د یو شمیر عامو کابل خاریانو نظر را پوښتلی دي. راځي دا دوی څو څرګندونه واورو.
غلام سخی دغه لروشي د وزیران کار نه کوي، نو چې کار دیو کې چې ملک دی اوزي تور اسي چې کار به کینی او وزیران هم بیغم نه سي. رسمي شي استا څه خبره شي دو رسمي نه دي. اده شاه هم سي موقتی غونډه ناشته او غل وزیران هم دي ټاکلې دا چې و ټاکنه ملک به جوړ شي. کور کې څه خلک نه کوي، خو شکر کې خلک نه چاله کور ته جوړ شي چې وزیران یو کار به سي وګرځي چې کار وشي. دا سرپرستی دی او دادا دی د 3 کال پوره شو نه درک نه لګي. تون دي دغه دي چې دا خګوري شي کاروبار نشته بل نشته کم بو جیجو دو تور کوي کار نه کوي سمخ کی وڑی نه شي غریبانان په کار شي د غلطه ټول سرګردان نه حاله ګرځي. بس
نو مه هواد دی غواړو دغه نو غواړو سرپرست وزیران څه کوو. دا صحیح دغه پاخه وزیران دی راولي کې دی نه یو چې کار راته وږي څه نه دي مصرف کړي. ټول د ټول ولسته پته ده، ټول د افغانستان ولسته معلومه ده. دا خلک دي لري شي پوښ له موږ نه غواړو چې دا پاتې شي. مده تاوان دا ټول تاوان بوجي بودیجه موږ مصرف کړی روز مصرف کینو به ولر پیدا شي او خلک به پوښ چې دوی دا مصرف کړی دا ځای منه پیسې مصرف کړی دي دا منه نه دي مصرف کړی. موږ دا کراچی ونه نه موږ به خبرو پویګو پښولې. او
ازمانون ظاهر الله بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي. حکومت هم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي، خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته او رایه ترلاسه کړي، مطلب دا سرپرستان بيخي ختم کړي. دا مشکلات پیدا کړي بيخي څوک بس مطلب نه سم کار نه کپوش او حکومت هم مطلب بيخي بچ جې جدی ونیسی دا خبرو مطلب خيار څه بس پټه بولار دي خ کار نه درکې یا سر برس مطلب څوک پختنه نه درکې دا اول کار بيخي هیڅ پدانه لګی چې مطلب نه
دوستانو په همدې سره دا خبری مطالبه برخه پای ته رسول البته دا ریپورتونو برخه خبرونه دوام لري وسم دا لندو خبرونو برخه دا د افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو
د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات چې نن سهار پیل شوي دوام لري او وایي چې په پام کې لري دغه عملیات نادلي او مرجې ته هم وغځوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش د مشر ابو سعید وژل کېدل دغې ډلې ته یو بل لوی ګوزار دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې ابو سعید په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د عدلي او قضایي ارګانونو پر بشپړ استقلالیت ټینګار کوي. عبدالرؤف ابراهیمی نن دا خبره د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او احمد خان ایشچی د قضیې په اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وکړه. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه کارګرانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو او د تنخواګانو په لوړولو ټینګار کوي. د ایران پولیسو هغه کس په دز ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یو تمځای کې پر خلکو د چړو گزارونه وکړل او څو تنه یې ټپیان کړل. چین د نوبل د سولې جایزې ګټونکي لیو شیابو مړی وسوځوه. نوموړی تېر اونۍ د سرطان ناروغۍ له کبله په زندان کې مړ شوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د عدلیې وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ګلف د ځوانانو ټیم د آسیا د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن اندونیزیا ته ورلاړ. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه د یو روزونکي په ګډون درې کسه ګډون کوي. پیمان وایي چې دغه سیالۍ د اندونیزیا په جاوا ښار کې د روان میلادي کال د جولای په 13مه پیلېږي او تر 23مې نېټې دوام کوي. په دغو سیالۍ کې د اوه څلوېښت هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د کرکټ د لومړۍ درجه ولایتونو د سیالۍ په لړ کې نن د کندهار او بلخ د کرکټ لوبډلې سره لوب کوي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره کیږي او د لوبې نتیجه د ورځې ناوخته معلومیږي. د کرکټ د لومړۍ درجه ولایتونو سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 18مه نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 23مې دوام کوي. د دغو سیالۍ په لړ کې سبا د پکتیا او کابل او دغه شان د بلخ او کوچیانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. او د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف سبا د عربستان په لور روانېږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د جولای په 19مه له عراق، د جولای په 21مه له عربستان او د غرس په 23مه نیټه له بحرین سره لوبېږي. روفی وایي چې د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډله دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړی وایي چې د فوټبال په دغو مقدماتي سیالۍ کې د وو څلوېښت آسیایي هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو مرزیه احمد زوی چې سپورتي خبرونه در واورول وس رازو ونیزو پروګرامونو ته حقیقت څه دی خبريږي ورپسې تاند څنګه لا یاد مباسي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
سلامونه
یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وایي چې د خپل تقاوت د اخیستو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه پر وخت نه خلاصيږي. دوی وایي چې د تقاوت د خزيني عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډي وهي، خو بیا هم ورته په وادو پسې وادي ورکول کیږي. دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي، ستونزه په کوم ځای کې ده، او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي کنه، د حقیقت څه د دې ونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام يم او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د تقاوت عمومي رئیس ګل محمد منتظر میلمه ده. مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی وکړو چې ډېرې متقاعدین د تقاوت د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي، وایي چې د دوی تقاوت په وخت نه ورکول کیږي، تاسو د یو مسؤل چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دا ښه سوال دی چې مونږ خو ما وایم چې مونږ تقریبا دوه درې عوامل دغه داسې مونږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله ضرورون کې ده او فیصله مانع د کار مونږ سوال ده. اوله دغه پروسه د بایومیټریک چې دغه د لکه لزر نفر مجموع کې مونږ دا ټول بایومیټریک وو، یو ګڼه ګونه جوړی خامخا بیروبار جوړی د هاله جوړی، او یو دغه مسلو د زر نفر مونږ لسره تثبیتو محاسبه کوو، بل اخر حساب نوې کارت ورکو، کارت کمپیوټری ورکو، دغه یو عوامل دغه ده. دریم عوامل دغه ده چې هغه ادم د تخصیص د تخصیص په خپل موده باندې مونږ ته نه را رسیږي. نو دغه تقریبا یو بل سلورم عوامل دغه ده چې مونږ تشکیل ډیر کم ده، موندار یو سلوګر چې دغه ځوانان راغلي هغه راغلي مونږ ته هغه بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راځي هغه ورکې ارقام ورکې هغه ورکې درست. نو دغه تقریبا درې سلور عوامل دي، او یو مونږ دغه جام ډیر ایجاب نه کوي، ډیر وړکای جای ده، ګڼه ګونه خامخا زیاتیږي، مشکلاتونه زیاتی بل زیاتی، او مونږ تب تلاش لرو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي آینده کې ان شاء الله دغه رفع کیږي.
تاسو د بایومیټریک یادونه وکړه، ویل کیږي چې سیستم بایومیټریک کیږي، دا د بایومیټریک سیستم لکه څو وخت راځي پیل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومیټریک شوي؟
مونږ شپږ ډیر زر نه څلور سو و نفر مونږ لا تر اوسه بایومیټریک کړی دي، چې هغه ډیر غټ موافقه ده، او که دغه مونږ البته دا پنځه پای اسکن لرو، نو دغه که مونږ ته نور راورسي یو شپږ د نور مونږ سره آیت رهبري د وزارت مقام مونږ سره وعده کړی دا شپږ پای سره سي، نو شاید په یو میاشت کې دوه میاشت کې مکمل ټول پای پاک خلاصيږي.
اوس د ستې د روان کال تر پای ته څومره کسانو ته باید تقاوت ورکړي؟ فکر کوي چې دا څومره کشمیر کسان چې پات دي دا به د روان کال تر پای پورې به دوی ته خپل حق ورسیږي؟
دا تاسو سره وعده کوم چې ان شاء الله که دغه تخصیص مونږ ته په موقع باندې راورسي، ته و دغه یو یو میاشت انتظار وستلو تخصیص نه رات، دلته خلک ګڼو ګوښوالې مونږ پورمی او بلبل نه لګي، دغه تخصیص مونږ یو میاشت انتظار وستل، مونږ د مخکې لختر راورسید، پس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلاس سره غل کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل، پس لختر مونږ شروع کړی د دغه وسره یو میلیارډ پیسې مونږ تر کړم ټول مصرف کړل، نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکی مونږ هیڅ مشکل نه لرو، که تخصیص را نه کیه مسابیا لکه پروسه کال سي مونږ ته مشکلات را ولې سي ورور مونږ پیسې نه ستر کوي تخصیص نه زیاتانه نو هغه واده نه سم کوي.
یو بل موضوع درې صاحب شغه په ولایتو کې موجوده ده، د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شي، خصوصا د سلور نه پنځه نه ویک کلونو، په دې اړه تاسو جواب سره؟
یو مخکې چې کده یو نه دوه نه زه فکر کوم چې خو مونږ د تقاعد دا یو نه دوه نه پات یو څه خپل نه راځي هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي چې هغه ګوده یو تیر داس نفر سيتي هغه د یو نوې پنځه دوه نوې فکر کوم تقاعدین پات نه دي، یو د شاده او مالین زیس خبر مکسریت پات دي د سیم خبر شاده مون د مشکلات نهسته هغه د مهنت شاده او مالین پر لري، او یو تیر داس مونږ سیم مونږ پر لري بیا مونږ بخش ریاست خزینه تقاعد علایده مونږ هم له مرکز ته تخصیص راکوي او هم د هغه صورت وای غوځي علایده ورکوي، نو هغه مونږ سره نه لري سونو پنګ تخصیص ورکوي مونږ ته سره کوي غته مرکوي.
په ټوله کې منای چې په اداره کې ستونزې موجود دي، ساسې په اداره کې د متقاعدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خو خبر خدا نه خواسته وایم چې بیخی ستونزه نسته، دا خو یو دروغ دی او ماز یو فرمایشي خبرې سی وو کې ولا اس خیر و خیرات و دانسته ستونزه ستا مورتل تشکیل دی مونږ تشکیل کم
کم ده بل ده ورو ده تخصیص پاک زمانه رسیگی ده منگ رو را جای بیخی وڑاکای ده آتا آغا تعمیر تا وست ده منگ ده بل آغا تعمیر که آسی و تا خون اگر آکه غتم لگلی دی ده ساب تراج ده سالو ده زرنا پر پال تا ساب تراجتار که گی کارتون است توجیه کو هم حال توجیه که گی شعبه ده معلومات مطا ده جوڑا کلی ده ده خسی ستون زستا وقت نیسی زمان گیر ده ده سی زرنا رازی منگم لغوز کارتون چاپ وال تا ده اکاون نمبر رو تا جوری گی بیا بیر تر منگ تراجی گی یو زمان گیر ده ستون زستا
تاسی پا تاسی حال که ده بشری و قوی ده کمبود خبره کوای چه خدمتی کسانم تاست درکل شوی و اغوی نتیجه ور نکنه؟
نه ولا نتیجه ده سی معصرات سلو که سل نور که پانزو فساد منگ تا ده زبای باید تراب کم سی منگ دیر توخول ده لسی ده خدمتی منگ تا اتر عبری سی خدمتی منگ تراولی گل اما دور معصرات اتا اکثر غیر ازری که بیتنایی کار که دیش خدمتی لکه اغی سی بی جبری بولا و اکثر اداره اغ نپر علیگی سی پایگوریزی یا مثال کوم کیفیت ولا یا غرالی سو خپل تکړه نفر چاته نور کی او بل دوام داده سه بیجا په دالې زو په بل کې غزاله سو نفر ما بیرته جواب ورک سه ګو مسرت واقعنه شو بیرته جواب ورک
یو بل موضوع چې متقیدین د ستونزې په ډول یادې ساسي پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو دغه ستونزې سومره منئ
ولا کمیشن کاران خود سه اوس تقریبا کزوان سه 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمیشنکاری نه کیږي چې خپل نفر راغواړي خپل نفر وسه غسه ضرورت کار کور کې نشي د کار نه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثر اسنادونه آنلاین راځي آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري او موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ ځکه آینده کې آینده درخشان لري چې آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څه مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت په آرشیف ته راځي پذیرش ته راځي تای مرحله کې سیستم کې داخلي کې محاسبه او تثبیت او کنټرول د شان خلاصيږي او یو ته دا نفر چې خپل کارت ولري د غیاب مسله سکه چې موږ باید میټریک دونو پیګم دا د مشکلاتونه هغه لیدا مسله ده کنه آینده کې موږ یې سر کار متقیدین سر نه لرو خو پیسې په حساب ته لګل کې په اساس جدول څنګه جوړ کړل ده دا جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول په اساس نوبت باندې دوی ته یال خپل ماشه او نو تثبیت آنلاین راځي خو دوی څه کار لري مامورین سره تاسو کار نری اول کمیشن کاران نو دس یو دته رول الو بای نسی چې اوس وایي دلته څه کوي کمیشن خپل نه پر غواړو با مې دي خپل نه پر کمیشن کار څه کوي سي
مامورین رشوت نه اخلي
هغه نه سمې لای تقریبا یو سو مامورین نه یو خو هم د خدمتیان نه غلی بل مخته او هغه د سه شکی سو موږ خراب کړو د غوې د سه امکان لري سي سو استفاده کوي هغه سو نفر ته موږ جواب ورک
په کارونو کې ځند بل هغه ستونزه ده چې متقیدین یادې مثلا دوی ته په وادو په سی وادي ورکول کیږي د هفته تراشه د هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه څومره موجوده ده او تاسو د حل لپاره څه کړی
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو په اساس تقسیم اوقات ورکو دوام لري بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجواله اوس موږ ته وروره دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو می اسمان ته تخصیص رانک ا موږ دې سه بي وادي نه سو هغه دې موږ ک غري سي تاسو خو فلاني وخت واده کړو الان که یو می اسمان ته انتظار یو می اس تخصیص کرام غ نه استو کج تایمر ټول خلاصول اته اوس دغه مخکل اختر تخصیص راغه پس له د اختر موږ شروع کړ تخصیص مت شروع نو دغه سه بي وادي کیږي دغه خاطر بي وادي کیږي یا مثال بعضی رسختی را از یک تاچ کهی یا بعضی برکونه تازی اوز یا بعضی سیستم خرابی گی نو خامخا یا تاچ رازی سی سیستم خراب چیم ده حالتا یا مثال برق ساکتی و ده اوز در ناس سوزر برق لال رو راگه اقل اوز بیرتن که دیر وقت نیسی نو ده خسی او ساکتگی رازی نور ده مشال دوام لرو علی زلی کو خواری کو
پا کارونو که زن لامل ساسی پا نظر بانده ده دی باعث نکی که چه ایداری فساد را منستشی؟
نه فساد علایده اقل ده او داسې مثال برق نه ای آیا مامور څه کوي داسې فساد به څه وکړي بل دوم دا داسې دغه فعلا څه کله موږ مشکلات لرو چې یو لک لس زر نفر ټول بایومتریک کول ساده خبره نه ده یا څلور دېرش زر نفر چې اضافي بوج په موږ اندر هغه دله سر هغه کوو نو دوی فکر کوي چې البته دا کار ځنډی او زمانګیر ده که هر څه موږ ته ووایي که دی وایي چې په یو ورځ کې دوره کې ناممکنه ده او دوی پخوا قلمي په حساب مختصي هغه وخت و کې ډېر کم وخت کې اجرا کېدل سي هغه مثال سهار به راغله ته غرمې حتی پیسې به هم اخیستلې اوس نو دغه نه کېدی سي اوس خو سیستم د لږ زر زمانګیر ده او دا ده آینده لري آینده کې انشاءالله دا اطمینان لرم چې شاید بیخي هېڅ مشکل نه لري پیسې حساب ته ورځي هغه هېڅ راتګ ډېر هغه ده اما اوس څه کله مشکلاتونه لرو
یو بله موضوع رئیس صاحب چې په تېرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته، خو پروان کال کې او په دې وروسته کلونو کې کم شول. دلیل سو ولی کم شول؟
هغه تاسو وزو ته شوراندو کو صاحب سي هغه د یو نورم موقت نورم او هغه صرف میاد خدمت مد نظر نه کېده، اما اساس هغه کړه ک د فوق رتبه او ناست سي هغه سي مو شو 2012 کېده بل خلاص سي میاد ته، اما اوس د سی او هغه د سی بیا پاست سی نور می افچن سو د افچن په نظر میاد خدمت مند نظر کیږي سی سورو د خدمت سورو کړی مثلا کلاس کړی لاس کا هغه ورته سنجی کی ک په اتلس کال ک شل کال ای فورم دغه کی چې میاد خدمت مندار نور می افچن کی پیسې کمیږي اته ک 5000 یا تم کان سی 15000 سی 15000 یا 10000 تا کمیږي.
دروسته پختنی په توګه ریسه آیا د کوم پلان موجود دی لری چې پراتونکو کلونو کې د متقیدونو دغه کومې ستونزې چې اوسې دوی یادې د حل شي او تقاوت دوی په ډیره اسانه شکل ترلاسه کړي؟
او دا خو زه ان شاء الله زیت نوم ورکوم چې دغه بحران ترین یا د سی خاص کال به سکل شي مشکلات کال سکل ده چې موږ هم د مثلا د سیاب له کله زره سلو زره ده لزر اضافه نو تثبیتونه دي او نو موږ د کارتون چاپ او دغه مشکلات ده پاینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو او کارتون مثال چاپ بایومتریک سوي ده خپل سوي ده بایومتریک ده انده کس نه راځي واغه نفر راځي چې نوې مثال تقوت کوي اگر راځي اوتومات به خلاصي نو دغه نفر هیڅ نه راځي نو اوس مجبور له ولایتو کې دي کې بل کې دي وسال ته تای مرحله دلته کې بیا ولایت اطراف ته تللی اغه رقم راضی دا نورم راضی دا سس نوی ندی نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه صدر توا اطمینان در کوم د مستون په مجموع کې لمنځه شي.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
سلام د تانی سانګي ویبل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هر کله کوم دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ډیر چټ کول څه زیانونه لري په دې خاطر چې یو کس هم چټ وکړي او هم روغتیایي ستونزې ورته پیدا نشي کوم خبرو ته باید پام وکړي.
زه خودش فکر کوم لکه دنیا نشي بيخي نه خبرم
د سکرین ته ډیر کتل سترګې وچوي
وخت مې هڅه تیر شو ځواني مې هڅه تیر شو او هڅه بس ټول خیالات او انتظار
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لادي لارې له مختلفو خلکو سره چټونه یا لیکلي خبرې کوي ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښوي او ان خپل خوب ورته خرابوي زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې په بله واوړي موبایلونه راباسي او په چټونو کې مصروفیږي دغه ځوانان په مختلفو ځایونو کې هر ورځ لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په خپل موبایل یا کمپیوټر کې مصروفی وي او چټونه کوي د لوګر اوسیدونکو متی الله احمد زی وايي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیرې یا وړیکو ساتلو خلاره ده ځکه دای هم ډیر وخت چټونه کوي
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي اوس که په ټلیفون کې پته په ټلیفون کې نیم ساعت غږېږي مثلا ډېر سیا څلوېښت روپۍ دي مصرفېږي که په چټ کې یو جی بی انټرنیټ تا یو میاشت کېږي یا پنځلس شپې کېږي نو په ده خاطر هم چټ ډېر ښه ده او ملګرو سره ارتباط کا وسیله چټ ده او چټ کې ډېرې خوبیان هم دي دا تاسو املا او سره جوړېږي که تاسو د انګریزي ژبه چټ وکړئ نو تاسو انګریزي ژبه اته او سره قوي کېږي او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تېرول لپاره ډېره راخه ده ځینې وخت زړې فکر غلطيږي ځینې آنلاین ملګري چې تنش کوي شي هغه لنګدي وګوري چټ خلا را ده ویډیو چټینګ ده یا ته دې ګوتو چټ د څه کوي سره لاغه ډېره راخه
خو وای چې چټ کول د انسان روغتیا ته ډېر تاوان رسوي مثال سترګې دي خرابوي په اعصابو دي تاثیر کوي د انسان پر روان تاثیر کوي او کسړې به ډېر پکې مصروفيږي شاید ډېری روغتیاي او رواني ستونزې ورته پیدا کړي تا ته ستوان رسولای
خاطر روزه پوری خو باج وخت سړی ته سردرد پیدا کوي یا دستر ګدید باج وخت سړی چټ ډیر موبایل ته وګوري سره جکس د سی رقم سترګو باندې تیاری دا غستون جره ولړی
په یوش پاورس کې څو سات چټ بکوي
نو انټرنیټ منګ سرګینو خامخات درې سات د څلور سات اته پنځه سات د ټول ورځ
او چټ وز دس سو چې کته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه زه خود فکر کوم لکه دنیا نصیب خینه خبره.
ابراهیم ایمان بیا وایي د دوه ټولنیز شبکې فیسبوک او وی چټ کاروي چې لدې لارې خپل کاروباري ستونزې حل کوي او ل خپل مشتریانو سره په اړیکه کې وي. ایمان زیاتوي هغه ځوانان چې په چټونو کې نامناسبې خبرې کوي ډېر امکان شته چې د چټونو عکسونه خپاره شي او د دوی حیثیت نورو ته کم راولي.
چې کوم په میسنجر کې کوم چټونه کړي وي اسکرین شټونه ورنه واخلي یا په فیسبوک کې پس خپاره کړي نو دوی شخصیت ته ډېر توان ورسیږي او دای په همدا باعث شي چې دوی په رواني ستونزو اخته شي. داسې ډېر اسکرین شټونه خپاره شوي دي چې مستعارو نامو سره جنین چټونه کړي دي بیا پس خپاره کړي دي او په ټولنیزو رسنیو کې دوی شخصیت الکوتایف شکړای دا.
ډاکټر محب الله اعظم په ټولنیزو شبکو کې د چټ کولو یو عیب دا یادوي چې له خبرو سره مفهوم یا احساس په سم ډول مقابل لوري ته نه لیږدول کیږي. همدا وجه ده چې کېدای شي یو څوک یو خبره په ټوکه کې وکړي خو بلې جدي ونیسي او خفګان رامنځته شي.
کله چې ته مخامخ چا سره خبرې کوي د هغه د خبرو له لحن او د غاړې نه پوهیږي چې دی ټوکه کوي که جدي دی که څنګه دی. خو په چټ کې دا شی نشته. ممکن ملګری په ټوکو کې یوه خبره درته وکړي او هلته خو دا نه معلومیږي چې دا ټوکه ده. ته دا جدي وګڼې او خفه شي ورنه دغه تاوانونه هم لري یعنې سوء تفاهم پکې امکان لري پیدا شي. او بله مسله دا ده چې اوس نن سبا چې اکثره ګورو ملګري بر سره راټول وي چې مجلس وکړي جمع وکړي مګر هر یو په خپل موبایل لګیا وي نورو سره چټ کوي نو دا یو ډول بې نزاکتي هم ده د نورو به احترامي ګڼل کېږي چې دوی راغلي دي تا ته یا ته ورغلی چې د دوی سره خواله وکړي او بیا په خپل موبایل لګیا مجلس دې پریښی دی.
ډیر زده کوونکي او محصلان په ټولګیو کې هم چټونه کوي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت سره وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی وظیفه لرم بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت دا نه وایم کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو پاملرلی سو او نه خپل کار ته او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر محب الله اعظم وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي په ډېرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبوري چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به ډېر وخت به ناست وي او د ناسته د سړي وزن زیاتوي د فشار د لوړېدو سبب کیږي د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
د اعصابو ډاکټر مظفر ندیم وایي ډېر چټ کول د سترګو تر څنګ د اعصابو مخکینۍ برخه متاثره کوي او کله چې دا برخه متاثره شوه په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي.
The chatting adverse effects, first it will affect in eyes. The eyes will get red.
چټ کول لومړی په سترګو اثر کوي چې د وخت په تیریدو سره سترګې سرې اوړي او درد او خارښت پکې پیدا کوي چې امکان لري التهاب هم پکې پیدا کړي. کله چې په سترګو اثر وکړ ورپسې د مغزو مخکینۍ برخه چې د حافظې مرکزیت دی اغېزمنوي چې ورسره د ژبې خبرو قضاوت کول او د هرې برخې کنټرول هم له همدې کبله متاثره کیږي. کله چې دا برخه متاثره شوه زموږ په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي. حافظه ممکن خراب شي، سر درد ورسره پیدا شي او نور ستونزې رامنځته کړي.
ارواپو استاد ضیاالحق شمس وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي نتیجه یې دا کیږي چې له نهیلیستۍ یا پوچۍ سره مخ شي او هلته بیا ځوان پوهیږي چې خپله ځواني یې هسې تېره کړې.
ځوان چې په دغه شي باندې بوختی ژوند دې بغیر له خوند اخیستلو بله معنا نه لري. کله چې تاسو د یو چا نه سنجش واخلئ، عقلانیت ترنه واخلئ، توانمندي ټوله واخلئ، یوازې د خوند لپاره ژوند وکړي، د ده لپاره څنګه توقع لري چې د مسؤلیت پذیر واوسي، بیا وروسته څنګه ژمن واوسي، بیرته څنګه د نورو لپاره مفید واوسي، بیرته دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دې بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټوله جهانبیني په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دغه ټول څه بدلیږي تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزل دی نه یې مخ د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژي کې محیط روزل دی هغه او دا چا په ګټه روزل دی هیڅ نه معلوم دا ټکنالوژي ته نه یې بنا ان نتیجې دا کیږي چې پوچي سره مخ کیږي سړی او په ځوانه ځوانۍ کې د دې هي ارزښمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې اخر بل اخر ووایي چې وخت مې هسه تېر شو ځواني مې هسه تېره شوه او هغه څه چې راسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار.
له استاد ضیاءالحق شمس څخه مو وپوښتل هغه ځوانان چې ډېر چټونه کوي څنګه کولی شي له چټونو سره خپل علاقه راکمه کړي.
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی که نه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کېږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی تر نه، یوازې یو احساس د چې اخر کې پاتې کېږي، نور هېڅ شی نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې د دغو ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. دا یوازې د دغه کسانو د دغه ډلو چې په دغه کارونو کې بوخت دي، مصروف دي، د دوی لپاره نه، د بېلابېلو قشرونو د بېلابېلو ډلو لپاره دا د یو ډېر دقیق عقلانیت نشتون دا حس درته ورکوي. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو خپل ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوې ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغو مختلفو عناصرو په دیدو چې دغه جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دوی ټولو لپاره به وشي کولی یو مهال ویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نور ټولو کارونو ته ورسیږي.
ډاکټر محیب الله اصغم وایي په ډېرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلی شي، یا هم ځوانان کولی شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي روغتیایي ضررونه به یې کم وي.
یو رقم عینه کې دی چې هغې ته آنټي ریفلکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي، هغسې عینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هره دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناست وي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کیننی، بیا د یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړی په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي، اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
چټ د انسان په وجود کې تر ټولو ډیر سترګو ته تاوان لري، ځکه د موبایل یا کمپیوټر سکرین ته ډیر کتل د دې باعث کیږي چې سترګې ونه رپیږي او وچې شي. ورسره د سکرین رڼا هم سترګو ته مضره ده. د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر نذیر فروتن هغه لارې چارې راښیي چې د چټ کولو پر مهال باید ورته پام وشي.
در اتاق تاریک باید اسینا کار نکنه،
په تیارو خونو کې د ټکنالوژي او وسایلو کار نه اخلي، او دویم دا چې کله دوی غواړي سکرین ته وګوري له شل 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 قانون څخه د کار واخلي، یعنی له شلو دقیقو کار وروسته د شلو ثانیو لپاره د شل فوټو په اندازه شپږ متره کېږي باید لرې وګوري او خپل نظر له سکرین څخه لرې کړي. هغه فاصله چې له سکرین سره یو کس رامنځته کوي حداقل باید درې دېرش یا څلور در سانتی متر وي، او یا کله دې هم لري وي خبه وي. هغه سکرین ته چې کتل کیږي باید غټ وي. څومره چې د کمپیوټر یا موبایل سکرین غټ وي هغومره سترګو ته توان کم وي، او څومره چې سکرین وړوکی وي هغومره جنجال ډیر وي. ښه دا ده چې ځوانان د سترګو له ډاکټرانو سره مشورې وکړي او له بهترینو عینکو څخه چې ډاکټران یې ورته وړاندیز کوي استفاده ترې وکړي. وروستۍ خبره دا کوم هغه خلک چې له کمپیوټر یا موبایل څخه استفاده کوي باید د سکرین رڼا یې بیخي ډیره کمه کړي.
پستر دکھے ڈوبے گما ڈوبے گم